حایل د دې اونۍ خبرونه قدرمن لیدونکو السلام علیکم ز احسان لاری وزیم د اقلیم بدلون سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو غونډه چې د کاپ نه ویش بلل کیږي د دوشنبه پر ورځ د آذربایجان په باکو کې پیل شو. آذربایجان یو داسې هیواد دی چې اقتصاد یې په پراخه کچه د فوسیل موادو په پلور متکی دی. د دې غونډې په درشل کې ملګرو ملتونو ویلي چې که همدا اوس عمل ونشي د نړۍ په کچه به تودوخه لوړه شي. خو د اقلیمي ستونزو د حل لپاره جوړې شوې دې غونډې ته په خوا په پرتله کمو هیوادونو مشران ورغلي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش په دې غونډه کې خبرداری ورکړی چې که نړیوال اقلیمي ستونزو د حل لپاره اوس یو اقدام ونه کړي نو که دغه لګښتونه اوس پرې نه شي په راتلونکي کې به بشري قیمت ولري. د دې غونډې اصلي موضوع د بېوزلو هیوادونو سره د مالي مرستو چمتو کول دي چې په مرسته شو هیوادونو د پاکې انرژۍ د کارولو ته وهڅول شي. د یادولو وړ ده چې دې غونډه کې سږکال د طالبانو استازو هم ګډون کړی دی. د کاپ غونډې په نورو اړخونو د بحث لپاره د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق او د احساس خیریه مؤسسې مشر عبدالفتاح جواد په سکایپ را سره ملګري شوي دي. مدقیق صاحب او جواد صاحب دواړه ستړي مشي او په خیر راغلی. مدقیق صاحب اول پوښتنه به تاسو نه وکړم، د سږکال د کاپ غونډه څنګه ارزوي؟ وایي سږکال ورته د کمو هیوادونو مشران ورغلي دي؟
ډیره مننه، سلام وړاندې کوم تاسو ته او د پروګرام میلمه ته. ګورې د کاپ غونډه یا دغه د ملګرو ملتونو سه کم کنونسیون ده د اقلیم د بدلون لپاره، په دې کې سه د ملګرو ملتو هغه غړي هیوادونه شرکت کوي او دا هر کال د غونډه دایریږي. معمولا د کاپ په ورسته ورځو کې د ملکو مشران یا جمهور رئیسان یا صدر اعظمان دوی په دوه کې شرکت کوي. معمولا دا دوه هفته ډېر یعنی ډېر عمده مسلې چې هغه تړاو لري د اقلیم له بدلون سره په دې باندې بحث کوي، او دا هغه مسایل دي چې په تیرو کاپ غونډو کې په دوه باندې بحث شوی وي. هغه کې ګوري چې ملکو یا ګډونوال ملکونه چې په دې کنونسیون کې غړي دي هغوی څومره پرمختګ لري، نړۍ والو په دې برخه کې څومره او بل سره مرسته کړې، همکاري کړې ده، د دوه ارزونه کوي، او بعض وخت نوي مسائل په دې باندې بحث پی کوي چې نوي کوم مسائل دي، کومې لارې دي چې د اقلیم د بدلون لپاره موږ وکولای شو په ښه او مؤثر شکل باندې استفاده وکړو. د سکال غونډه ګمان کوم مالک سه مخکې اشاره ورته وکړه، د تیرو غونډو په دوام باندې ډېرې عمده مسلې په دې کې باس کیږي. ګمان کوم ستاسو خبرونه به دومره حوصله ونه لري چې په ټولو باندې موږ خبرې وکړو، خو عمده مسله دا ده چې څنګه کولای شي په نړیوال ملکونه ټول په ګډه باندې د دې اقلیم کې څه بدلون را روان ده، د دې مخنیوي څنګه وکولای شي، او څنګه خلکو ته سازګاری ورکړي ترڅو د اقلیم د بدلون هغه منفي اغیزې په خلکو باندې کیږي، غوی ته مقاومت ورکړي او غوی ته سازګاری ورکړي. د غسر په څنګه کې د اقلیمی د مالی مسایل دي چې نړیوالو په دې برخه کې تعهدونه کړي په تیرو کلو کې، په غو باندې باس کیږي. یو فیصله یا یو پریکړه دا و د پرمخ لو هوادو سه هر کال به دوی سل میلیارډ ډالر تقریبا دوی تعهد کړی وسی د اقلیم د لپاره کوم د هغه بودیجه یا فند یا صندوق دوی جوړ کړی، او په دې کې به هر کال د مرسته کوي. د دې پر اړه خبرې کوي، د انرژي د انتقال دا او نوې ابتکارات په دې برخه کې خصوصا وس د سباس کیږي چې څنګه مو کولای شو چې د سلارې چارې څنګه د چاپیریال یا د طبیعت سره سازگار وي یا دغه په اساس باندې لارې چارې په ملکو کې درامنستسي. او سکل په منطقوي یا ريجنل فوکس باندې باسونه کیږي او دې خبره دادا سي اله کوم فقدا خبره تکمیل کوم خه خبر دادا سي د لومړيزل لپاره اوس دا خبر د غونډه په آذربایجان کې کیږي او د مرکزی آسیا او د مدلیست ورته وي د دې ملکونو باس شاید تر ډیره په دې کې مطرح سي او ګورو سي څه لاستراولنه به لدینه موږ ولرو
مدقیق سي باندې ښنه دا چې ګڼ هغه هیوادونه چې د اقلیم په بدلون کې ډیر اغیزمن دي یا مثلا زیات د ګلخانهي غازونه تولیدوي دوی په دې غونډه کې ګډون نه کړی د پروسه کال په پرتله سکل د ګڼو هیوادونو مشرانو په کې ګډون نه کړی تاسو لپاره دا د ښنی وړ خبره نه ده
خا خبر خدا دا خا خبر دا سه په مجموع کې ټول ملکونه په دې کې د غډون وکي ولې اکثرا په تیرو وختو کې هم د ټول ملکو مشران په دې کې د غډون نه وی کړی اکثرا خصوصا د زموږ هیواد افغانستان په رابطه کې خبري وکړو د هیواد مشران په تیر وخت کې صرف یو ځل شرکت کړی دا ولې د افغانستان په ډیر قوي حیات همیش هر کال په دې کې شرکت کوي او ترکه مسیز معلومات لرم د ټولو ملکو هغه ډیلیګیشن یا هیات سدا هغه په غو کې شرکت کړي خبره دادا او باس دادا سه د اقلیم بدلون یو ډیره د مهمه او په عین وخت کې ډیره یعنی اسانه مسله نه ده په دې کې باس دادا سه پرمختللي ملکونه سه وی ډیر زیاته ونده لري د اقلیم په بدلون کې یو باید د دې منفي د اغیزو د کمولو په برخه کې باید ډیره ونده واخلي برته هغه ملکونه په دغه پرمختللو د پرمختګ په حال کې ملکونه یا ورسته پاتې ملکونه باندې غواړي تعهدات وازه کی ترڅو دوی د کاربون دای اوکساید انتشارات په چاپیریال کې کم کی نو معمولا کله کله په دې کې ډیر زیات شرکت کوي مشران او کله کله هم بنا پر مختلفو دلایلو شرکت نه کوي د ملکو مشران ولې حیاتونه د ټولو ملکو شرکت کوي
مننه جواد صاحب تاسو په افغانستان کې خیریه مؤسسه لري او غنو او ځایونو ته تللی یا چلته یا سیلابونه راغلي دي یا نور چاپیریالي یا مثلا دغه سپی چې خلک د اقلیم د بدلون له خوا ځپل شوی دي په افغانستان باندې د اقلیم بدلون اغیزې څومره پراخ وي
بسم الله الرحمن الرحیم محترم تاسو او درنه مرمته او د استاسي له لارې ټول اوریدونکو ولیدونکو ته سلام وړاندې کوم د دې شک نسته چې افغانستان د دې مسلسل او جګړو له امله په ډیرو برخو کې ورسته پاتې هیواد نو طبیعي خبره چې هر تحول او بدلون راځي خاصتا منفي تحولات هغه په افغانستان باندې غیر منفي اثرات او اغیزې پرېږدي نو طبیعي خبره ده د اقلیم بدلون چې دا یو ډیره اساسي او بنیادي مسله ده د دې کې هم افغانستان تر ټولو زیات قرباني ده مونږ کوم ساحو ته تللی وو چې د سلامونه راغلي دي او موږ وضعیت کتلې وخت دا چې د یعنی اثرات چې دراغلي دي هغه باید په هیڅ رمز تشوي دي اصلا د انتظار وړ نه وي یو خدا مسله ده چې خلک په مجموع کې لدې مسالو سره آگاه نه دي چې دوی به چیرته کور جوړ کی او چیرته آبادی وکړي خلک د دې په خاطر باندې چې ډیر وخت په دې وړونو کې یا په استراب مجموع کې هغه کوم اوراو یعنی د وجود د لپاره چې کومه لارې دي هغه چې پاتې دي نو دوی عمل د ورنه جوړ کړی دي اند د وژنه دوی ډیزات تلفات کړي به ما خبر ده چې ځنګلونه نشته په افغانستان کې بندونه نشته چې وګوب کړئ سره شي ځنګلونه نشته په دې اساس یعنی موږ چې دغه غیزل د خلکو باندې متاسفانه په هر سیلاب کې پسلګونه قربانیان ورکو او کورونه خو بسکلی لمنځه وړي د خلکو جایدادونه د خلکو ګروندي د خلکو باغونه ارسه لمنځه وړي زه فکر کوم چې په افغانستان کې متاسفانه د دې اقلیم د بدلون اثرات مخ کې هم ډیر بد وو ډیر ناوړه وو او پاینده کې هم زه فکر کوم چې ډیر بد او ناوړه اثرات وو
دا سیلابونو یادونه خو موږ تاسو وکولای چې سیلابونو ډیر خلکو ځپل او سیلابونو راغله کورونه مړنګ انسانانه مو وژل د وچکاله ارخه سره کنده ده تاسو ته مشخص معلوم دي چې د افغانستان کومي سیمه د سیلابونو ډیر خطر لاندې دي او کومي سیمه د وچکاله له سخت خطر سره مخ دي؟
نو طبي خبره ده چې هغه سیمه چې هلته اوبه نشته، یعنی بندونه نه دي جوړ شوي چې اوبه د باران اوبه د سیلاب اوبه کې ذخیره شي او خلک بیا هم اوبه نه زراعت لپاره استفاده وکړي. خو خلک په مجموع کې حتی په هر سیمه کې چې تلال شي خلکو عمیقې څاګانې ویلې، ځمکې نه هغه لاندې اوبه چې هغه باید د څښلو لپاره استفاده وشي د هغو نه د زراعت په رابطه باندې استفاده کړي. نو مجموع کې تقریبا موږ چې بغلان ساحې ولیدې، سیلاب ځپلې ساحې، ټولې ولسوالۍ د وچکالۍ د سره مخ وي، د مشکل سره او جنوب د افغانستان د وچکالۍ د مشکل سره جدي مخ ده. نو همداسې په غرب د افغانستان کې ډیری ولایتونه داسې دي چې هغه دښتې دي، هغه ته د اوبو لپاره د ذخیره کولو لپاره کوم سیستم نشته. نو طبیعي خبره ده هلته که باران کیږي، عادي باران هم په یو غټ سیلاب باندې اوړي او د خلکو لپاره ډېر زیات تلفات اوړي. خو د کښت لپاره، د زراعت لپاره متاسفانه رښتیا هم چې افغانستان په د یو غټ بحران سره د وچکالۍ له امله مخکدون کده، او که د دې په رابطه باندې حکومت او نړیواله ټولنه او مؤسسات په شریکه کارونه کې، افغانستان به متاسفانه په آینده کې هم ډېر بد تاوان وري.
مننه جواد صاحب. مدقیق صاحب، سږ کال د طالبانو لخوا هم یو پلاوی په دې کاپ نوښتمه غونډه کې ګډون کړی دی. په داس حال کې چې د نړۍ ټول هیوادونه د طالبانو حکومت په افغانستان کې په رسمیت نه پیژني، دغه هیئت چې کاپ ته لاړ دی، فکر کوي یو څه لاسته راوړنې به ولري د افغانستان لپاره؟
اروبزه سپلومري سر کې خدای ښه خبر ده چې حداقل ورسته لدرې کلونه نړیوالو د فرصت برابر کړي د موجوده نظام کسان په دې غونډه کې ګډون کوي، دا ښه خبر ده. ولې یو شی باید موږ په نظر کې ولرو، چې دا د افغانستان عضویت په نه تنه د اقلیم د بدلون په کنوانسیون کې، بلکې ټول نړیوال کنوانسیونونه چې افغانستان په تیر وخت کې د هغو سره پابند او هغه امضا کړي دي، هغوی د افغانستان عضویت په تعلیق کې ده. رسمان پر رسمي غونډو کې چې کومي عمومي غونډې دي، افغانستان ته اجازه نه ورکول کیږي. خو زه تر ډیره ګمان کوم چې دا یو فرصت ته برابر کړی ده تر څو موجوده نظام ولاړ سي، د دې کانفرنس په حاشوي غونډو کې خپل نظریات یا خلکو سره خبرې وکړي، تر څو د دوی خپل آگاهي پورته ولاړ سي او هغه کوم اړین تغیرات چې په پالیسیانو کې موجود دي اوس فعلاً په هیواد کې، په افغانستان کې، په هغه کې تغیرات راولي، تر څو خپل دوی خپل اصلي عضویت دوباره بیا پیل کی یا راژوندای کی او په دې غونډه کې شرکت وکړي. ګومان کوم چې مستقیم اثر خو ډیر زیات نه لري، ولی ګټه دا ده چې دا مسلې د اقلیم د بدلون سره کوم منفي اثرات دي، دا باید په دې کانفرنس په حاشوي غونډو کې، خصوصا هغه غونډې افغانستان لپاره ډیرې مهمې دي چې هغه په د افغانستان په ریجن کې مطرح کیږي، په هغو غونډو کې شرکت وکړي. خصوصا هغه مختلف فورمونه لري، یو فورم د سازګاری لپاره یو فورم لري، او د وروسته پاتې وادو فورم د افغانستان ته چیرې اجازه ورکړي هلته ولاړ شي، شرکت وکړي او زموږ د هیواد ستونزې هلته مطرح کړي. په وخت محل کې به کېدای شي چې د افغانستان ته ګټه وکړي. ولې په مجموع کې کچېره نړیوال واړی په رښتیا هم افغانستان سره سی یو تقریبا په نړۍ کې له په لاسو ډیرو ځپلسو هیوادو کې چې د اقلیم له تغیر سره مواجه د واړی کومک وکړي، باید په نړیوالو سازمانونو باندې فشار راوړي تر څو یو وی وکړي چې د افغانستان نمائندګي وکړي په داسې لسو کې، او د افغانستان لپاره چې کوم په تیر وخت کې کوم پلانونه د اقلیم د بدلون لپاره مطرح شوی وو او د غو د تطبیق لپاره و زمينه مساعده ده، چون خو جګړې وي، جنگ او امنیت نه وو په یواد کې، موثر کارونه نشو کېدلای. ولی و صد اقل هغه اړخ اصلاح شوی ده، ولی بل لستون زده ده چې و د افغانستان د موجوده نظام غاک څوک نه اوري. نو دغلته باید نړیواله سازمانونه، خصوصا ملګری ملتونه، باید یو د یو منځګړي نقش باید ایفا کی او د افغانستان نمائندگی په درست شکل باندې وکي ترڅو په افغانستان کې هغه سکتورونه چې هغه د اقلیم د بدلون له منفي اثراتو نه ډیر زیات اغیزمن دي او هغه خطرات چې فعلاً موږ په هیواد کې لرو د غولو لپاره منسجام عملی او دس پلانونه سي زموږ خلکو زموږ هوادوالو ته د قوت ورکی توانمندي ورکی او دوی د اقلیم له بدلون منفي اغیزو سره سازگار کی
او پښو ملکه جواد صاحب تاسو فکر کوئ لومړی ته بونه څه دي که مثلا کاپ غونډه کې داسې پریکړه وشي چې د افغانستان سره مرستي وشي ستاسو موندنې څه ښایي لومړني څه کارونه دي چې باید د افغانستان لپاره وشي چې هغه په لنډ مهال کې دغه اقلیمي کوم ناورینونه چې رامنځته شوي دي د اقلیم د بدلون له وجې نه دا پیرافه شي؟
د لومړیتوبونه په نظر کې ونیسو د شک نستاوله خبره خدا ده چې په افغانستان کې دیننه باید یو داسې یو کانفرنس یو داسې یو سیمینار په دې رابطه باندې ونیول شي چې په کیسه موږ خپل هوادوال چې د رابطه په هواي له په هلري متخصص دي هغه د حکومت سره او دلته موجود مؤسسات او ادارو سره کینی او په ګډه په دې مسله بحث وکي او اول لمړیتوبونه وټه کی چې دا اول د دوم د درېم ځینې مسایل داسې دي چې هغه د خلکو سره مستقیم کومک دا خو طبي خبره چې اوسم روان ده او انده کې به مثلا کې وچکالی وی طبي خبر د خلکو کروندي به متاثر کیږي نو خلکو ته نغدې پیسې او یا دا د اوس د پاره یا د لنډ مهال د پاره خدای وحال کېدل شي مګر په اوږد مهال کې دا حل نه ده. اوږد مهال حل باید وسنجول شي چې په غوږ کې مثلا د زنګونو کینول دي دا رقم ته د بندونو جوړول دي دغه د سیلابونو او د بارانونو اوبه موږ ذخیره کړو او بل اخر د دې اقلیم د بدلون پر نتیجې کوم وچکالی را روانه ده حتی د چکل او بولې کومه بحران سره ټول هواد او خاصه توګه زمونږ پلازمینه رابل مواجهه ده. د رابطه باندې یونیسف او نورو ادارو هم راپورونه خبر کړی دي په دې اساس نه دا مهاله زمونږ چکم لومړیتوبونه دي هغه رابطه باندې باید نړیواله ټولنه د افغانستان د حکومت سره او د ملګرو ملتونو د ادارو لاره مرسته وکي په هیواد کې بندونه جوړ شي د ځنګلونو د کینولو او د ځنګلونو ساتلو لپاره یو پروګرام سیستم رامنځته شي نو دا از موږ هغه اړتیاونه دي چې باید
جواد صاحب تاسو چې د پکلو باندې کې خلک سره پاړی کوي مرستې ویشي او یا د کله چې سیلابونه راځي یا نورې طبي پیښې ګټه تاسو مرسته خلق څومره د دینه خبر دی چې دا وچکالی یا دا سیلابونه ولې دلته پیخیږي څومره دی دوی په هواي شته د څومره دوی د اقلیم د بدلون دغه نړیوال کړکیچ نه با خبره دي
دغه موضوع ته اصلا از خلک یعنی اټس نو په هواي باندې رابطه نه لري متاسفانه دا هم یو ضرورت ده چې موږ باید په تلویزیون کې باندې رابطه بحثونه ولرو په رادیوګانو کې هم داسې خبرونه کې مختلف خبرونه کې خلک چې کلم طوفان راځي کله وچکالی له عمله سیلاب راوځي د سیلاب دی کنټرول لپاره موږ بندونه نه لرو نو خلک دا یو الهي عذاب بولي دا د خدای عذاب چې موږ باندې راغلی تر دې ور اخوا په دې رابطه باندې د خلکو سره هیڅ په هواي نشته چې اصلا موږ کولای شو دا سیلابونه مهار کو دا کنټرول کو په نور دنیا کې دا مهار شوی دی یا کنټرول شوی دی هغه سیستمونه موږ راوخو او په هغه باندې موږ کار وکړو نو دا چې څنګه یعنی شتاد په هوی پر رابطه باندې په کار دا چې موږ کار وکړو خلک کوی کو دغه ډیر کارونه کېدل چې خپل خلک
هم دا پښتنه درته راتلم جواد صاحب هم دا زما پښتنه وا چې یو حکومتونه دی یو مرستندوی ادارې او دغه ټولنې دی دوی کار کول شي د خلکو په هوی خلکو سره څه مرسته کولای شي
ډیر مرسته کولای شي دا اوس موږ په جنو ساحو کې لیدلې دي چې خلکو په خپل مرټ په خپل لاس په ډیر کم مصرف باندې دی وبو دی راي سارول او دی وبو دی ساتلو لپاره د سیلاب مخنیوي لپاره کار کړی دا موږ په ډیرو ساحو کې یعنی د نمونی لرو په شنوارو کې په تنګ درو ډیر کم مصرف کې حالت خلکو په خپل غخ باندې بند جوړ ک او حالت د سیلاب هم کې ذخیره کیږي بارانو هم کې ذخیره کیږي زه فکر کوم که زمونږ لس پوي شي په دې قضایو باندې خپل مارک باندې د اشار لاري په خپل مصرف په خپل لګښت باندې ډیر کار کولای شي.
مننه مدقیق صاحب، همدغه پوښتنه تاسو ته کوم، خلک د اقلیم بدلون په د اغیزو کمولو کې څومره ست کولای شي؟ تاسو موافق یاست د جواد صاحب سره چې خلک هم کولای شي چې یو څه وکړي؟
زه بالکل موافق یم له جواد صاحب سره، ولی غواړم لکسي اشاره ته مخکيني سوال ته وکم. په تیر وخت کې ګورې په افغانستان کې د اقلیم په د بدلون سره د مبارزې په برخه کې ډیر کارونه شوي دي. زه یو ریفرنس تاسو ته درکوم، او نورو ادارات په دې برخه کې کار کوي. د افغانستان یو راپور د 2009 کال کې خپور شوی دی، افغانستان د سازګاری راپور د اقلیم له بدلون سره، غو انګلیسي نوم یې ده National Adaptation Program of Action for Climate Change. په دغه کې د افغانستان کې هغه آسی زیانمنون کې یا آسی پذیره سکتورونه مشخص دي، دې ته بیا دوباره ضرورت نشته چې اوس په دې باندې سره کار وشي. په هغه کې ډیر واضح وایي چې په افغانستان کې هغه لومړی سکتور چې ډیر زیات آسی پذیره ده، هغه د اوبو سکتور ده. په مجموع کې د اوبو سکتور دوم د کرنې یا زراعت سکتور ده، دریم د ځنګلو او د څړځایو سکتور ده، او هغه د اقلیم خطرات هم په دې کې واضح شوی دي چې کوم خطرات مکتمه واجی دي په افغانستان کې. چې اول خطر په افغانستان کې وچکالی ده، دوم سیلابونه دي، به وخت ورښتونه دي، او د حرارت د درجه لوړوالی ده، یخ سپی دي، د کال په موسمو کې مختلف موسمو کې راځي. یعنی دا ټول واضح دي. په دې کې یعنی د خلکو په هوا یا د خلکو ونده د اقلیم د بدلون مبارزې سره ډیر مهم او ډیر زیات حیاتی ده. کچېره موږ د خلکو په هواي پورته کو، او په غو کې په دې راپور کې اسې ما مخکې اشاره ورته وکړه، دوه پیشنهاد د دولت ته ورکړي په غو وخت کې، او هم د نړیوالو مؤسساتو ته ورکړي چې کچېره غواړي تاسو په افغانستان کې د اقلیم له بدلون سره منسجمه او درسته مبارزه وکړي، او د مشکل ته د پای ټکی کېده یا حداقل هغه منفي اثرات راکم کړي. دوه برخې ورته پیشنهاد کړي وي، یو په افغانستان کې د اوبو د استعمال او مؤثریت په برخه کې باید کار وشي په مجموع کې، کدا اوبو په کرنه کې دي، که په مالداری کې دي، که په صنعت کې دي، که په روزمره په کورو کې استفاده کیږي، په دې کې باید مؤثریت راوړو، خصوصا د اوبو لګولو یا آبیاری په برخه کې. دوم پروګرام چې ورته ویلې په افغانستان کې په مجموع باید ملي پروګرام دی، د اوبو خور د تنظیم یا د آبریزو د تنظیم باید ډیر ملي پروګرام باید ترلاسه لاندې ونیول شي. موږ په لوړو ساحاتو کې اوبو مدیریت کو ترڅو وکړای شو د سیلابو، او د دې سره په څنګ کې خلکو ته د کار زمينه، او د په نتیجه کې موږ فقر هم کمولای شو، او خلکو ته توانمندي ورکو چې د اقلیم منفی اغیزو سره مبارزه وکي. په دغه ټولو کارو کې د خلکو ونډه ډیره اړینه ده، او د خلکو د عامه خلکو د مشارکت او د ویل ونډې پرته زه ګمان کوم چې هیڅوک په افغانستان کې موثر کار وکړي سي. البته د دولت مسولیت مشخص ده، د نړیوالو مؤسسو هم، ولی په ټولو کې اړین ده چې زموږ خپل خلک او هیوادوال باید په دې کې لاس په کار سي، او خپل ملاوي وتړي ترڅو دغه ټکو ته سیمه اشاره وکړه په دې کې عملی کارونه وکی.
خب یو خو مدقیق صاحب، د کاپ غونډې او د نړیوالو ټولنو په خوانې ژمنې دي، یو هم دا د پراتلون کې به هم دوی ژمنې کوي او دا کار به کوي. دا اوسنۍ غونډې نه ستاسو څه تمه هیله شته؟
وسنۍ غونډې نه خو ته تم یو هیلی ډیری دی، هر کال تم یو هیلی ډیری وی، خو خصوصا په دې کې د ما یو د هیله زیاتیږي او تمام وچتیږي چې په دې کې هغه ساحوي باسونه کیږي، لکه ریجنل فوکس چې ما مخکې اشاره ورته وکړه، چې په دې کې مرکزی آسیا چې افغانستان په دې کې شامل ده، په مجموع کې دغه هیوادونه خپل غاګل ته وچتوي. کچیر د افغانستان حیات په دې کې ګډون وکړي ونه کی په مجموع کې د ملکونو سي په مرکزی آسیا کې دی ال تخپل غو چتوایسي، او د افغانستان او په مجموع کې د منطقې لپاره هغه کوم مالی میکانیزمونه چې د اقلیم د بدلون سره په نړیواله کچه باندې موجود دي لغونه په معاصره شکل باندې استفاده وکي. دومره خبره دا ده چې په دې غونډه کې دغه د اقلیم د بدلون سره کوم مالی میکانیزم تعهد په تیرو کلو کې شوی وو په دې باندې بیا باس کیږي او په دې باندې ډیر زیات باور یم چې په دې باندې تمرکز وسی او ملکونه به هم په دې باندې رضایت وخی موافقت به وخی ترڅو هغه مالی میکانیزم سدا هغه قوي وساتي او دغه ځانمنونکو هیوادو ته په آینده کې هغه کومې اړینې مالی مرستې سدي چې هغه د دوی خپل ملي پروګرامونو لپاره باید ورکړي. البته یو خبره مسلې ته اشاره کوم چې آنی کومکونه سدي مؤسسات له خوانه کیږي دا یو څه مؤثریت لري ولې په اوږده مهال کې دا د حکومتونه نه دي چې په مجموع کې د اقلیم بدلون سره مبارزه وشي. د دې لپاره باید دولت په مجموع کې موجوده نظام په مجموع کې باید ملي پروګرامونه تر لاسه اندي ونیسي او د دې لپاره مالی میکانیزم په نړیواله کچه باندې وجود لري سیستمونه شته او افغانستان باید د دې توانمندي پیدا کړي ترڅو هغه غټې مرستې چې په دې ساکه په نړیواله کاچا باندې شتون لري هغه افغانستان ته راجلب کی او د دې ملي پروګرامو د تطبیق لپاره باید عملی ګامونه تر لاسه باندې ونیسي.
مننه. جواد صاحب تاسو اشاره وکړه چې د نورو ولایتونو سربیره د افغانستان پلازمینه د اقلیم د بدلون څخه ډیره اغیزمنه شوه. تاسو یو بوته اشاره وکړه د افغانستان پلازمینه کابل یو بل ستونزه سره چې یو بل ستونزه سره چې مخ ده هغه د هوا ککړتیا ده. اوس جمعې راغې خلک به بیا د ډبرو سکاره سوځي، خلک به بیا ټایرونه سوځي، خلک به بیا پلاستیکونه سوځي. خلک غریب دي، څوکي څنګه کولای شي چې مثلا دغه د کابل خار دغه دود لوګي چې دومره راټیږي چې خلک نفس نشي وسته، خلکو سرطانونه پیښ شول، خلکو ته د سږو مشکلات پیښ شول. په دې باندې که تاسو څه کړی یا تاسو کوم سپارښتنه لرئ چې حل لاره به څه وي؟ اوس ژمې راغی.
نو ډیره مهمه خبره خدا ده چې موږ د خلکو ستونزې څنګه حل کو. خلکو واقعا د فقر او د بیکاری له امله کاغذونه، پلاستیکونه، ربر دا سوځي او طبیعي خبره چې هغه هوا ککړي. نو د دې لپاره خو سپارښتنه هم دا ده چې موږ هغوی ته د لرګیو د استفادې یا د عقل د برق په وسیله باندې د بخاریو څخه د استفادې یو هغه وکړو، یو سیستم جوړ کړو. خو هغه موږ ګورو چې متاسفانه یعنی هیڅ هم نشته. نه زمونږ دولت نړیواله پرسمه پیژندلې ده چې قوي اقتصادي یو ملاتړ ووسی کې د خلکو لپاره، او نه هم متاسفانه نړیوال مؤسسې یوازې وړو وړي چای برادا ورکي چې دا اسې په اوبو کې د لوټې ایښودل او بیا په باندې پرېوتل دي. نو زه فکر کوم چې یعنې دا یو جدي بنیادي ستونزه ده. په دې رابطه باندې باید نړیواله ټولنه هم قوي کارونه وکړي او د افغانستان د حکومت هم دا مسولیت جوړیږي چې په دغو مسایلو باندې بحثونه وکړي. موږ خو ګورو بحثونه په ځینو قضایو باندې کیږي چې هغه ډېر ژور او عمیق نه دي. په کار ده چې د خپل ملت د ژوند د آینده لپاره، د آینده نسلونو د ژوند په دې رابطه باندې موږ بحثونه وکړو.
جواب تاسو ویلي چې بحثونه کیږي هغه ډېر ژور او عمیق نه دي، منظور نه پوه نه شوم.
یعنی څه ساتي مسایل باندې بحث کیږي چې دانن ما واوري د پکم ځای کې ریاست کې دا خبر شوی و چې زلته مامورین راځي نو باید کارمندان لونګي باید ولري. یعنی که موږ ټول ملت تمن اکثر خلک لونګي لري او کله ټول لونګي په سر کېږي د فقر، د بیکاری، د لوګي، د وچکالۍ دغه سي وجون کې دغه چي دي عوامل چې موږ ټول نور سره مخ ده دغه پر اړتیا باندې خدا حل نشي رامسته کولای. په کار ده چې موږ علمي بحثونه وکړو، واقعي بحثونه وکړو، او ستونزې چې دي هغه په صحیح توګه راوسپړو. په دې باندې د ټول ملت په ساته باندې متخصصین او که د تیر نظام خلک او هغه افغانان دي د موجوده نظام د نن په خلک نړیوال ټولنه ته وستاسي متخصصین راولېږي او په دې رابطه باندې موږ ژور بحثونه وکړو. دویم دا چې تیر حکومت هغه پالیسیان چې مدرخ صاحب ته اشاره وکړه پروګرامونه کتاب وو هغه راواخلي، هغه ته ادامه ورکړي، هغه سره وغځي ځکه چې دا خو اوس انقطاب کې راغلی ده. په کار ده دا پروګرامونه مخکې
مننه جواز پوش شما ډیره زیاته مننه د چاپیال ساتنې د ملي ادارې په خوانې مرستيال عبدالولی مدقق صاحب او د احساس خیر مؤسسه مشر عبدالفتاح جواد صاحب ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې موږ ګډون وکړو او د عامه په برخه کې مرسته وکړه ډیره مننه کوو.